دا تاسې ستړي مسي او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې سبا په قطر کې د جرمني او قطر په کوربتوب هغه غونډه پیلېږي چې بین الافغاني بلل شوې ده. نن شنبه ده، د چنګاښ سرطان 15 د جولای 16. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیلېږي. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل شوی او شل تنه نور ټپیان شوي دي. د جبل طارق چارواکي وایي چې د ایران د تیلو د یوې لېږدونکې کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیلېږي. د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا مرکچي هیات له یوې اونۍ راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له سیاسي ډلې سره خبرې کوي. ویل سوي د دوی خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او د افغانستان له خاورې د تروریزم د نه استفادې پر تضمین متمرکز دي. طالبان ویلي چې په همدغو دوو مسئلو کې ډېر پرمختګ شوی دی. زلمی خلیلزاد چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی دی، ټینګار لري چې باید پر ټولو مواردو موافقه وسی. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل شوی او شل تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افراطي وسلولو دغه ماین په مسجد کې دننه ځای پر ځای کړی و. خود سیمی اوسیدون کی وای چی په دې چودنې کې د غزنی ولایت دوه تنه اوسیدون کی وجل سیوی او وشتنه نور اټاپین سیوی دي. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلې. افغانستان د خبرلانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان ترک شوونځیو د زده کوونکو د اعتراضونو پر مهال پولیسو له خبرلانو سره بد چلند کړی دی. د دې کمیټې رئیس نجیب شریفي تیر ماښام له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پولیسو چلند ټکان ورکوونکی وباله. موږ دا مسله تعقیبوو. له کورونې چارو وزارت سره مو اړیکه نیولې ده. هغوی ډاډ راکړی چې یو کمیسیون په دې اړه موظف شوی او موضوع څېړي. دا یې هم وویل چې د دې کار عاملان نیول سوي او تحقیقات روان دي. د راپورونو پر اساس پرون یوه ډله خبریالان د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراض په اړه د راپور ورکولو پر مهال د پولیسو له ناوړه چلند سره مخامخ شوي ان وهل سیوی هم دی. د افغان ترک شوونځیز د کوونکې د ترکی د پوهنی بنسټ ته د دغه شوونځیو د ادارې د انتقال پر ضد لډیر وخت اعتراض لري. اخو د افغانستان د کورونی چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې د کابل د امنیت قومندانۍ دوه منسوبین د خبریالانو د وهل ټکولو په تور توقیف سیوی دي. د جبل طارق چارواکي وایي د ایران د تیلو د یوې لېږدونکې کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. دوی وایي د دې کښتۍ په اړه پلټنې دوام لري چې وړم ورځ د برېټانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا ضبط کړای سوې ده. شک کېږي چې دغه کښتۍ د اروپایي ټولنې له بندیزونو په سرغړونې د ایران تیل سوریې ته قاچاقول. امریکایي چارواکو د دې کښتۍ د ضبط کېدو د خبر هرکلی کړی دی، خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دې کښتۍ د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د ایران د سپای پازران انقلاب ځواک یو پخوانی لوړ رتبه قماندان له ایراني چارواکو غوښتنه کړې چې په ځوابي اقدام کې دي د بریتانیا د تیلو ټانکرونه ضبط کړي. د جبل طارق چې د بریتانیا له خوا اداره کیږي یو حکومتي ویان پرون ویل چې چارواکي لا هم د دې کښتۍ په اړه څېړنې کوي. دوی ویلي چې د دې کښتۍ ټوله 28 عمله په کښتۍ کې ده. په دې عمله کې تر ډېره هندیان، پاکستانیان او اوکراینیان شامل دي. د حکومت ویان وایي چې تر اوسه څوک نیول سوي نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جبل طارق کې د ایراني بیړۍ د درېدو په عکس العمل کې په تهران کې د برېټانیا سفیر احضار کړی او اعتراض یې ورته وړاندې کړی دی. د پولنډ یوې محکمې د حکومت یو مخکنی مامور د روسیې پوځي استخباراتي ادارې ته د انرژۍ د برخې د مهمو اسنادو د سپارلو په جرم په بند محکوم کړ. د پلازمینې ورسا یوې محلي محکمې دغه کس مارک دبلیو یاد کړی او پرون یې د محکمې پر مهال په 3 کلن بند محکوم کړ. د محکمه اسنادو شو د محکوم سیوی کس چې د 2013 میلادي کال په لومړیو کې د پولند د اقتصاد وزارت ته کار کاوه چې ونیول سو او په دې تورن سو چې د انرژي د سکتور په اړه د روسیې پوځي استخباراتو ته پټ معلومات سپارلې دي. ادعا سوي چې دغه معلومات په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د روسیې د پوځي استخباراتو ته سپارل سوي دي. له پولند څخه را رسیدلي خبري راپورونه وایي چې دغه کس د نیول کېدو پر وخت مسکو ته د پولند د هغو هڅو په اړه اطلاع ورکړې وه چې غواړي د روسیې د ګازو پر وارداتو خپل اتکا ختمه کړي. ویل سوي په نورو اطلاعاتو کې چې د روسیې ته سپارلي د پولند هغه هڅې هم شاملې دي چې د نورد استریم دوه په نوم د ګازو د نلیکې پر ضد د مبارزې په اړه وي. تر سمندر لاندې دغه نلیکه به د روسیې ګاز له اوکراین او بیلاروس څخه په تیرېدو مستقیما لویدیځې اروپا ته لیږدوي. د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د ګروپي دور وروستۍ دوه مسابقې نن کیږي. لومړی به هند د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو له سریلانکا سره مخامخ سي او بیا به استرالیا د مازدیګر 15 بجې له جنوبي افریقا سره لوبه کوي. په نړیوال جام کې پرون پاکستان بنگلاديش ته د 4 نوي منډو په توپیر ماتې ورکړه. د دوی لوبه د انګلستان په لارډز لوبغالي کې وسوه. پاکستان بنگلاديش ته د 314 منډو هدف ورکړی وو خو بنگلاديشي لوبغاړو یوازې 221 منډې وکولی سوې. پاکستان که څه هم دغه لوبه وګټله خو د امتیازونو د کموالي له کبله ونتوانې چې د نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ووځي. په دې ترتیب د استرالیا، هندوستان او انګلستان تر څنګ نیوزیلند هم په نیمه پای لوبه کې چې له دوشنبې پیلېږي خپل ځای پوخ کړ. د کرکټ په نړیوال جام کې چې د انګلستان او ویلز په کوربهتوب روان دی یوازې د سر څلور ټیمونه پاتې کیږي او پاتې نور بیرته خپل هیوادونو ته ستنیږي. افغانستان په دغو مسابقو کې ښه ونه ځلید. خپلې ټولې 9 واړه مسابقې وبایللې. آسیازادي رادیو ته غوږ نیسئ. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې سوې. په قطر کې سبا د جرمني او قطر په کوربهتوب هغه غونډه پیلېږي چې بین الافغاني بلل سوې ده.
بین الافغاني ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغسې ناستې د ملاتړ معنا به ولري.
د غزنی والي وایي چې پوځي عملیاتو د دې ولایت په زیاتو برخو کې د خوندیتوب سبب سوې.
خوشبختانه د یک ولسوالۍ د خجمری ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پیلنم عملیات موږ په عمومي شورا باندې روان دي.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې په جبل طارق کې د ایران د یوې تیل روړونکې کښتۍ د نیول کېدو موضوع د څو هیوادونو ترمنځ لانجې سبب سوې ده. د نورو مسایلو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خپروو. کور کلی او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. د دې غونډې ځینو برخوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دا غونډه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل ته لاره ورکړي. د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي ویلي چې د قطر او جرمني په کوربهتوب په دې غونډه کې حکومت داخل نه دی. په دوحه کې دا غونډه د جرمني او قطر په نوښت پیلېږي چې امریکا یې ملاتړ اعلان کړی دی. سفیولا ستانکزی او پدیاره نور تفصیل.
دوها سبا یک شنبه د داسې یوې بین الافغاني ناستې کوربه ده چې تمه ترې کېږي څو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي. د دې ناستې یو ګډونوال افغان سیاستوال او د سولې د پروسې ښکیل شخص حضرت مرزا خیلوال بیګا جمعه ازادي راډیو ته وویل د قطر ناسته به د سولې مخامخ خبرو د زمینه سازۍ لپاره مؤثره تمامه شي.
د امریکا او د طالبانو خبرې به نهایي شوي وي او یا به نوې نهایي شوي. په دغه وخت کې دغه ناسته مومده دا هغه خبرو کې دی چې لکه څنګه چې د امریکا او د طالبانو خبري زمينه سازي د بین الافغاني خبرو د پاره شوې. د قطر د بین الافغاني ناستې په پیل کې به د ګڼو مهمو هیوادونو او بینالمللي ارګانونو استازي حضور ولري چې دا په خپل ذات کې د دوی حضور د دغه شناست د ملاتړ معنا به ولري.
د امریکا او طالبان اووم پړاو خبرې لیوي اونۍ مخکې پیل شوې او ورسره په یو وخت د قطر د بین الافغاني ناستې تابع هم نیول شوې. طالبانو د دوهې په بین الافغاني ناسته کې چې د جولای په اوومه او اتمه به وشي خپل حضور له مخکې اعلان کړی. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاهین د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وویل
دلته به ګډونوال سولې په رابطه باندې خپل نظر وایي. موږ به په دې رابطه باندې خپل نظر وایو. نور ګډونوال به شخصی کچه خپل نظر وړاندې کوي. بیا د دې پرنا کې وګورو چې په افغانستان کې د سولې لپاره او د وسنۍ اشغال څخه د دې خاتمې لپاره څه کېدای شي.
د قطر په ناستې باندې د موسکو د دوو دورو د بین الافغاني ناستې ګډونوالو موافقه کړې وه، خو له څو میاشتې ځنډ وروسته دا دی را جوړه شوه. د راپورونو په اساس د جرمني او قطر دولتونو شاوخوا شپېتو افغانانو ته د دوهې په بین الافغاني ناسته کې د ګډون بلنې ورکړې چې هر یو به په خپل استازیتوب نظریات بیانوي. د قطر او جرمني په یو ګډ بیان کې راغلي چې د دوهې بین الافغاني ناسته د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو د زمينه سازۍ په هدف ترسره کیږي. په بیان کې چې مخکې خبر شوی راغلي یوازې افغانان خپل برخلیک ټاکلی شي او دا ناسته به هغه فرصتونه او لارې چارې په ډاګه کړي چې د مخامخ خبرو په برخه کې مرسته ورسره کوي. که څه هم افغان حکومت په رسمي توګه د خپل استازي د ورلېګلو خبره نه ده کړې، خو یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر اشرف غني باوري کس او د اداري اصلاحاتو د کمیسیون رئیس نادر نادری یو له هغو دولتي مقامات د چې په دیناسته کې د ګډون لپاره دوه هیتلې. پر سنیو کې د صفیه صدیقی، شهرزاد اکبر، فوزیه کوفی او څو نورو خزو نمونه هم یاد شوی چې د خزو په استازي توب په دیناسته کې حضور ولري. د سولې د عالی شورا ځینې غړي به هم دیناسته تورزی او هیلمندي چې دا ناسته د مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. د دې شورا مرستیالي حبیب سرابی پرون شپه ازادي راډیو ته وویل دا د بین الافغاني مخامخ خبرو د زمينه سازي لپاره ده. هر څوک چې دعوت شوی د مقام لمخې نه بلکې د ټولنیز شناخت او دا چې په دوی ورستوي څو کلونو کې په افغانستان کې څه لاسته راوړنې کړي او ګډونې څومره مؤثر تمامېدای شي بلل شوی. دا ناسته به په همدې اساس مخته ځي او د اصلي خبرو لپاره چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به وي زمينه برابره کړي. امریکا له دې بین الافغاني ناستې کلک ملاتړ ښودلی او ویلي دي چې له طالبانو سره د دوی د خبرو د یو مهم مورد د تحقق لپاره ارزښت لري. امریکا له طالبانو سره په خبرو کې چې اوس یې وم پړاو له یوې اونۍ راهیسې دوام لري، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بحث تر څنګ له دې ډلې دا تضمین غواړي چې د افغانستان خاوره به د تروریستانو لخوا نه کارول کیږي او هم ټینګار کوي چې طالبان د بین الافغاني خبرې پیل او دایمي اوربند ته غاړه کیږدي.
ومردل چې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا دورزنی غونډه پیلېږي. په دې غونډه کې ګڼ افغان سیاستوال هم وربلل سوي دي. د غزنی والی وایي په غزنی کې د کابل کندهار پر لویه لار پوځي عملیات پیل سوي. د ویلي چې د دې لارې د خوندیتوب لپاره وروسته د پولیسو او ملي اردو غشتلي پوځي اډې جوړیږي. له ازادي راډیو سره په مرکه کې والی وحید الله کلمزي ویلي هوډ لري چې په غزنی کې د ولسوالیو ترمنځ فرعي لارې هم خلاصې کړي. په غزنی کې د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړې ده. په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې په غزنی کې امنیتي وضعیت د ده په نظر څنګه دی.
د غزنی ولایت امنیتي وضعیت د تیر پر پرتله د شپږو اوو میاشتو مخکې سره ډېر متفاوت دی. ډېر تغییر پکې راغلی دی. تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په مختلفو ولسوالیو کې نظامی عملیات درلودل. خوشبختانه د دیک ولسوالۍ، د خوجمرۍ ولسوالۍ د مخالفینو د شتون څخه پاکه شوه. اوس پیلن هم عملیات موږ په عمومي شعرا باندې روان دي. نو انشاءالله هغه تهدیدونه، هغه مشکلات چې وو، هغه تر ډېره حده کم شوي دي. او د همدغه هدف د لاسته راوړلو دپاره موږ نور هم کار کوو.
د عملیاتو خبره چې تاسو وکړه اوس هم په غزنی د دې تر څنګ چې د شهرا خبره ده یا د ځینو مرکز ته د نږدې ولسوالیو خبره ده، د عملیاتو په دغه نورو ولسوالیو کې هم پوځي عملیات روان دي. پرس کناوه ده یا مالستان یا کوم لرې ولسوالۍ دي؟
متاسفانه د غزنی یو تعداد ولسوالۍ دي ډېر د اوږده مهال راهیسې بې ځایه شوي یا سقوط شوي، لکه ناوه او چې شپاړس کاله کېږي. او ځینې نورې ولسوالۍ موږ انشاءالله هغه پلان هم چې ترتیب کړی دی په ترتیب سره به انشاءالله د غزنی په ټولو ولسوالیو کې عملیات ترسره کیږي. یعنی دا موږ د عملیات آخر نه دی. عمومي شعرا چې د غزنی څخه تر زابله د موږ ساحه د مسؤلیت ده. دلته ځینې د ناامنۍ پیښې وي یا به مخالفینو کله په
عمومی سرک باندې چک پوینټونه چاول د خلکو د غیر قانوني په اصطلاح اخوازی کوله د دې لپاره موږ عملیات روان کړی په شهر باز د امنیتی بیزونه افرازی گیوده ان شاء الله امنیت به کاملا یو ډاډمن امنیتی فضا رامنځته کیږي.
دلته یو پښتنه دم پیدا کیږي چې ځینې شهراوی چې تاسو ذکر یې وکړي بند دي یا ځینې مشکلات په کې دغه د خلاصولو لپاره تاسو چې دا شهراوی خلاص کی بیزونه یا پوسټې په پچوي کې به څه پروګرام لري؟
مخکې هم درته ویل چې موږ پلان د څو دوه درې ورځې مخکې عملیات آغاز کړي په نمبر یک شهر باندې. په دې شهر باندې به ان شاء الله د پولیس او د ملي اردو قوي مجهز بیزونه افرازیږي، هغه به د ورځې ګزمې لري په ټوله شهر باندې، او همدغسې به دوهم نمبر شهرا چې د ډېر وخت را په دې خوا بنده ده هغه هم شامل د عملیاتي پلان ده، بیزونه یې تصویب شوي دي، هر څه پروګرام آماده ده، انشاءالله په هغې باندې به هم عملیات شروع کیږي او بیزونه به افرازیږي و هغه شهرا به هم خلاصیږي. همدغسې ځینې پرعي لارې چې ولسوالۍ او سره وصلوي د هم د موږ په پلان کې شامل دي چې انشاءالله په هغې باندې به هم پوستې افرازیږي.
دغه د دې ترڅنګ دغه د شاري کمربند کارم روان ده که څنګه ده؟
شاري کمربند تاسو به تر مولون نه چې کامل مستقویه ده، هیڅ نه و په د شور په چار اطراف کې هیڅ نه و تهدید مون نه لرو. د دې یک ولسوالۍ ده خجمرۍ ولسوالۍ، هغه ولسوالۍ وي چې د شور سره وصل وي. دا ولسوالۍ چې تصفیه شوي بینان د ښار کمربند وغځېد او ساعت امنیت پراخه شوه.
د غزنی والی وحید الله کلیمزی و چې په دې ولایت کې د امنیتي وضعیت او امنیتي تدابیرو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې په تړاو سبا دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. جمهوري ریاست وایي چې د قطر او جرمني په کوربتو په دې غونډه کې حکومت داخل نه دی. له کابل څخه یو هیئت په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره نن دوحې ته روان شوی دی. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد هم په دې هیئت کې شامل دی. له ښاغلي دین محمد سره چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې پرواز ته انتظار و، د ازادي راډیو خبریال نسیم شفق ټلیفوني مرکه کړې ده.
تاسو روان یاست قطر ته له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو په هدف. توقع مو له دغه غونډې څخه څه ده؟ آیا هغه څه چې غواړئ چې هغه سولې ته رسیدل دي هغه به ترلاسه کړئ؟
باندې امید زو بله چاره خو نه لرو. چاره دا ده چې تفاهم وکړو، خبرې وکړو، بل سره ځانونه سره پوه کړو، او امید هم دا ده چې انشاءالله یوه ښه نتیجه به لاسته راشي.
نو اجندا د بحث چی شي؟ د اجندا مشخصه سوي جناب حاجي صاحب؟
نه دا خو به هلته سره پرې خبره کوو، خو لکه مهم موضوع دا ده چې څنګه د دغو بین الافغاني مقاماتو کې دغه مهم موضوعات چې قابل د بحث وي هغه موقف مشترکاتو کې راوباسو.
نو هغه عمده ټکي چې تاسو به هلته پرې تمرکز کوئ ستاسو له نظره هغه به څه وي؟
بالاخره خبرو ته سره کېږو، او په خبرو کې لکه د جنګ د بندېدو او د آینده پته زموږ منځ په تعاملات کې په خبرو چې اختلافات پکې هغه اختلافات پکې کوم دي او څنګه د خبرو د لارې فهم ته ورسو.
بله. نو حاجي صاحب اوس چې کوم کسان تاسو سره روان دي په دې کې څوک شامل دي؟ کومې مشهورې څېرې دي سربېره پر تاسو؟ نو حکومتي خو به معلومه چې څوک دي په حکومتي کې چې هغه د شخصي آدرس نه ځي خو هغه حکومتي څېرې دي. او د سولې له شورا نه سربېره پر تاسو نور څوک دي؟
سولې شورا د یاسو ماینین دي، عطا الله سلیم او نادر نعیم او ډاکټر سرادی فراد الله خان.
دغه اوسنی بحث لپاره چې تاسو روان یاست د مسکو د دوه غونډو سره څه توپیر دی؟
دې کې خو یو غټ توپیر هم دا دی چې هغه خلک هم شته چې هغوی به مخامخ نمایندګي د حکومت ونه کړي، خو د حکومت په مربوط خلک دي. علاوه د هغې نه دلته د سولې شورا په نوم باندې هلته څوک نه وو تللي، خو دلته د سولې کسان هم دي، خو د سولې شورا کسان هم پکې زیات.
څه امیدواري لرئ په نهایت کې جناب حاجي صاحب چې هغه هدف چې لازمه ده او چې هغه سولې ته رسیدل دي دغه غونډه به وکولی شي هغه ته زمینه مساعده کړي؟
یقین لرو چې دا غونډه به دا کار کولی شي.
په مجموع کې کومې څېرې چې برخه اخلي څومره څه ګمان کوئ چې څومره به تاثیر ګذاره وي په دغه بحثونو کې؟
نو زه یقین لرم چې دوی پوه شخصیتونه دي، دوی به تاثیر ادمن ولري.
د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد و چې د یو هیئت په ترکیب کې د قطر پلازمینه دوحې ته روان دی. په قطر کې د قطر او جرمني په کوربتوب سبا دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي چې په دې کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به ملالۍ بشیر راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د بحران نړیوالې ډلې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې په افغانستان کې ځایي خلک تر دې چې سولې ته فکر وکړي له تاوتریخوالي زیات اندېښمن دي. دا مقاله یو افغان څېړونکي عثمان برهان لیکلې ده. لیکوال ویلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته تللې او ورته معلومه سوه چې د سولې په خبرو کې پر پرمختګ او د تیر کال پر موقتي اوربند سربیره خلک سولې ته لږ هیله مند دي. د ده په وینا لامل یې د تاوتریخوالي زیاتوالی دی. د مقالې لیکوال وایي د روان کال په کوچني اختر کې دی وردګ، غزنی او پکتیا ته ولاړ او پوه سو چې ځایي خلک د تیر کال د اختر غوندې خوشحاله نه وو. ده لیکلي چې هیڅوک د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو په فکر کې نه دي، بلکې ډیری خلک د لیکوال په وینا د تاوتریخوالي د کچې زیاتېدو له کبله اندېښمن دي. د مقالې لیکوال وایي ځایي خلک شدي او نر د نړیوالو او افغان ځواکونو د هوایي بمباریو له کبله اندېښمن وو او له بلې خوا د طالب جګړه مارانو په عذاب وو. په مقاله کې راغلي چې سخت دریځې د عادي خلکو له کورو د سپر په توګه استفاده کوي. مقاله لیکي چې د تیر کال د اختر غوندې د خوشحالیو د بیرته راتګ امکان سته او یو ځل ټوپکونه چپ سوي دي، نو دا کار بیا هم کېدای سي. یو شمېر نړیوالو رسنیو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بې ساري ریکارډ ته پام کړی دی. انډین اکسپرس لیکلي چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بیټسمین یا توپ وهونکی اکرام علي خیل د هندوستان د تکړه لوبغاړي سچن تندولکر ریکارډ مات کړ. علي خیل د 2019 کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې د افغانستان او وست انډیز ترمنځ په وروستۍ لوبه کې په 14 کلنۍ کې وکړای سو افغانستان ته شپږ اتیا منډې وکړي. انجن اکسپرس ویلي چې که څه هم د افغانستان ټیم وبایلله، خو علي خیل د تندولکر په پرتله ښه لوبه وکړه. ورسپانې لیکلي تندولکر په تر 14 کلنۍ زیات عمر کې د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې په 1992 کال کې د زیمبابوې پر وړاندې وکړای سول یو اتیا منډې جوړې کړې. کرکټ ورلد ورسپانې همدې موضوع ته پام کړی او د اکرام له قوله یې لیکلي چې وایي د شپږ اتیا منډو په جوړولو ډیر خوشحاله دی. افغانستان د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې ټولې اته لوبې بایللې دي، خو د ورسپانې په وینا د کرکټ د مینهوالو ترمنځ د ناهیلیو تر څنګ د علي خیل ریکارډ دوی تا د ویار احساس ورکړی دی.
تاسو آزادی رادیو ته غوښتي چې هر ورځ خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د افغانستان په شمال کې خلک شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د خپل سرو وسلوالو لخوا د ناامنیو پیښې زیاتې سوي چې ورسره د دوی ژوند هم تریخ سوی دی. بلخوا د مزار شریف او جوجان په لویه لاره کې د طالب وسلوالو د حضور له کبله د خلکو اندېښنې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي، خو امنیتي چارواکي وایي چې د دې ستونزې د اواري لپاره اقدامات کوي. مجیب الرحمن حبیبزی او په دې اړه نور تفصیل.
د مزار شریف جوزان په لوی لار تګ راتګ کوونکي په دغه مسیر کې د نامنۍ لزیاتوالي او د طالب وسلوالو د حضور له پراخېدو شکایت کوي او د یادې ډلې غړي له مسافرینو، موټر چلوونکو او سوداګرو څخه په بچ اخیستنه تورنوي. د مزار شریف جوزان په لوی لار موټر چلوونکي وایي چې په دغه مسیر کې د امنیتي ځواکونو د دایمي حضور د نشتون په خاطر طالب وسلوال کله ناکله د تلاشۍ ځایونه جوړوي او د موټر چلوونکو د ځورونې ترڅنګ له مسافرینو هم باج اخلي. د همدې لوی لارې یو موټر چلوونکی سید معروف یې پاړه وایي.
موټرونو رو تومې کنن بسیار د سر سرک می برای
موټر چلوونکي ښکته کوي. موټرونه د سرک په سر دروي، دوی نامعلوم ځای ته بیایي، همدارنګه لاسوالۍ څخه باج اخلي، دوی ډیر خلک ځوروي. دلته امنیتي ځواکونه نشته چې د لارې امنیت تامین وساتي. یوازې موټر چلوونکي نه دي چې د مزار شریف جوزان په لویه لار د نامنې له شدت سره ټکوي، بلکې هم وکړي او نور تګ راتګ کوونکي هم وایي چې د چهارپوله بلخ واقچه ولسوالیو په مربوطاتو کې طالب وسلوال موټر دروي او سورلۍ له ښکته کولو وروسته بیا نامعلوم ځای ته لیږدوي. د بلخ ولایت اوسیدونکی امید افزلی پاړه وایي
مسیر مزار جوزان بسیار ناامن است.
د مزار شریف جوزجان لوی لار ډیر نام نه ده. دلته طالب اسلوال خلک دروي، موټر دروي، خلک نامعلوم ځای ته لګوي، اته یې وژني. څو ورځې د مخه یې یو کس بیولی و، تر اوسه نه ده څرګنده چې دا کس یې وژلی او که ژوندی دی. د بلخ امنیه قومندانۍ هم د مزار شریف جوزجان په لوی لار د طالب اسلوالو حضور تاییدوي او په دغه امنیتي بنسټ کې چارواکي وایي چې د مزار شریف جوزجان د لارې د امن کولو په خاطر پوځي عملیات پلي کوي. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته وویل چې همدا اوس مهال د مزار شریف جوزجان د لوی لارې په یو شمېر برخو کې د شاهین 202 عملیات دوام لري او دوی هڅه کوي تر څو شته ګواښونه ډېر ژر له منځه یوسي. ښاغلی عادل زیاته کړه
در ماهای گذشته اگر متوجه باشین ما چندین عملیات
سو میاشتې د مخه مو هم په همدغه لاره باندې یو لړ عملیات پلی کړل. اوس هم موږ هڅه کوو چې د خلکو د اندېښنو د رفع کولو په خاطر او د یادې لارې د امن کولو په منظور یو لړ پوځي عملیات تطبیق کړو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم تاییدوي چې د کشفی راپورونو پر اساس دوی د مزار شریف جوزجان په لوی لار د دولتي کسانو د نیولو په هدف د تلاشۍ ځایونه جوړوي، خو تر دمه یې ملکي وګړو ته ستونزې نه دي جوړې کړې. د مزار شریف جوزجان لوی لار شمال لویدیځ ولایتونه له شمال ختیځون سره نښلوي او په شمال زون کې د حیرتان واقعنې د سوداګریزو بندرونو د اتصال یوازنۍ لاره ده. مجیب رحمان حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
او سرباقوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو تسلیم
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د جبل طارق چارواکی وای د ایران د تیلو د بیلژدونګي کشتی توقیف یې د 1400 ورځو لپاره تمدید کړ. په جبل طارق کې د ایران د وی لوی تیل وړونکو بیړۍ نیول کېدو د ایران او برېټانیا ترمنځ لانجه جوړه کړې ده. جبل طارق چې د برېټانیا له خوا اداره کیږي د پنځمې پر ورځ د ایران د تیلو یو لیژدونکو کشتی نیولې او ویلي دي چې د کشتی د ایران تیل سوریه ته انتقالول. صفی الله ستانکزی او پریاړه نور تفصیل.
د جبل طارق چارواکی وای د هغې لوی تیلوړونکي بیړۍ په اړه پلټنې دوام لري چې دوی وړ مورز درولې ده. د ګریس 1 په نوم د دې لوی بیړۍ 28 سورلۍ چې انډیان، پاکستانیان او اوکراینیان دي د نن په بیړۍ کې سار ساتل شوي. تر اوسه هیڅ یو نه دی نیول شوی. جبل طارق د برېټانیا تر حاکمیت لاندې ده او ویلي دي چې ګریس 1 بیړۍ سوریه ته تیل انتقالول. د جبل طارق اعلی وزیر فابیان پیکاردو ویلي دوی ځکه دا بیړۍ نیولې چې د اروپایي ټولنې له بندیزونو یې سرغړونه کړې او سوریه ته تیل وړل.
We have reason to believe that the Grace 1 was carrying its shipment of crude oil.
موږ په حقیقت کې دلیل لرو چې Grace 1 بیړۍ د سوریه بنیاس چانزای ته خام تیل وړل. د تیلو دا چانزای د هغه چا ده چې په سوریه کې د اروپایي ټولنې د بندیزونو سره مخ ده. اروپایي ټولنې له 2011 کال راهیسې سوریه ته د تیلو پر انتقالاتو بندیز لګولی. جبل طارق د اروپا په جنوب لویدیځ کې پروت دی چې تنګی مدیترانه سمندرګی له اطلس سمندر سره وصلوي او د نړیوالو انتقالاتو یو مهمه لار بلل کیږي. ایران په جبل طارق کې د Grace 1 نوم د خپل لوی تیل وړونکو بیړۍ ته نیول کېدو په اړه جدي خبرګون خوده لای. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په جبل طارق کې د ایرانی بیړۍ د دریدو په خبرګون په تهران کې د برېټانیا سفیر ورغوخته او اعتراض ورته کړی. د ایران د نظام د مصلحت د تشخیص شورا منشي محسن رضایی هم په ټوټ لیکلی چې که د ایران تیل وړونکو بیړۍ خوشی نه کړای شي تهران باید یو برېټانوي بیړۍ ونیسي. دا بیړۍ د جبل طارق تنګي په 100 کیلومتره کې درول شوې. په دې ځای باندې برېټانیا او هسپانیا په ګډه د حاکمیت دعوه لري. دا لومړی وار دی چې یو تیلوړونکو بیړۍ د سیمه کې درول کیږي. امریکا متحده ایالاتونو د دې بیړۍ له درولو هرکلای کړی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په ټویټر لیکلی دا یو عالی خبر دی. هغه په دوام کې لیکلی چې امریکا او ملګری به له دې ناقانونه سوداګرۍ د تهران او دمشق د ګټې مخه ونیسي.
تاسو لا پیغامونو
دا د موږ وین لارې باندې موږ مخام ولا د موږ اجزیرا سره د پنځه لارې کټې دی موږ پنځه لارې پراته دي در بدر خاصه ستې دي لارې باندې کې دا وسه ها دا وسه به سمانی دا وسه چې دي دا څه قیامت دا روزګان د تری ویلن باندې ورور موږ ور په چې کې پراته چې سنسری چې دې دغه په چې کې پراته دي دا وسه ها دا څه خو نه زغ دل دا ور چې څه خو چې فار دلته ناشې څه خو د فار د خدای خدمت خو یو کار خو دا اوس څه قیامت دی، دا اوس سال په مزه شول شوی دی. نور لوی لاند بند دی وروره، عجزې وروره، مریضانې پرېڅې دي وروره، سپینځې دي پراته دي وروره، در بدر خاص پر سر دی. موږ ناره خو واورېدې، زه خو خدمه ناره واورېد.
نو لوګر څخه خبرې کوم، موږ د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کړی دی. زموږ حق او زحمت د انتخاباتو په کمیسیون پاتې ده. اوس خو پارلمان هم افتتاح شو، زموږ پیسې ولې نه راکوي؟ دا یې لکه چې وخوړې په مدیرانو یې وخوړې، دوی په خپلو منځو کې وویشل، ولې له خدای نه نه ډارېږي؟ د خلکو کار کړی په څومره تار سوبیم او ډار کښې لاړو، هلته مې انتخابات ورته وکړ، اوس بیا زموږ پیسې نه راکوي. نو هیله ده چې زموږ پیسې او زموږ هغه زخمه مونږ ته حواله کړي، زموږ پیغام ټولو هغو چارواکو ته ور ورسوئ چې دغې پروسې سره دوی داخل دي. مننه.
زه د میډیا میډیا دو تر ایم او څنګه ترخیزونه اخلي چې د دې سیلاب کلوردي کښې دا 201 سیلاب کلوردي کښې دا قراردادونه بند دي، باید چې دی مونږ ته لږ معلومات را کړل شي. په دا څه وجه باندې بند دي؟ مونږ خو غریب خلک کرارې په کورو کښې ناست یو، په لرې ځو کښې ترخیزونه اخلي چې باید چې دا سیلاب کلوردو قراردادونه خلاص شي. ایلت څه شی مونږ ته لږ معلومات را کړه. بیا خو دا څلور میاشتې وشوې چې مونږ هېڅ څو ویل کېږي کرارې په کورو کښې ناست یو. مونږ یوازې څو خلک یو، باید چې مونږ له په دې اړه لږ معلومات را کړه. وسلام په احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وړ دی. نن په قطر کې د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې له یوې ورځې دمې وروسته پیلېږي. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي تېر ماښام د غزنی په یوه جومات کې په یوه چاودنې کې یو تن وژل شوی او شل تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراضونو پر مهال پولیسو له خبریالانو سره بد چلند کړی دی. د جبل طارق چارواکي وایي چې د ایران د تیلو د یوې لېږدونکي کښتۍ توقیف یې د 14 نورو ورځو لپاره تمدید کړ. دوی وایي د دې کښتۍ په اړه یې پلټنې دوام لري چې وړمه ورځ د بریتانیا د شاهي سمندري ځواکونو لخوا ضبط کړای شوې ده. د پولنډ یوې محکمې د حکومت یو مخکنی مامور د روسیې پوځي استخباراتي ادارې ته د انرژي د برخې د مهمو اسنادو د سپارلو په جرم په بند محکوم کړ. او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د ګروپي دور وروستۍ دوی مسابقې نن کېږي. لومړی به هندوستان د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو له سریلانکا سره مخامخ سي، او بیا به استرالیا د مازدیګر 15 بجې له جنوبي افریقا سره مسابقه کوي. دا ازادي راډیو ده. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمیز کې لیکلي، د قطر غونډه ګټه نه لري ځکه طالبان د سولې واک نه لري تر څو چې پاکستان خوښ نه وي افغانستان ته سوله نه راځي. محب الله هلمندیار له هلمند لیکلي، خدای پاک دې وکړي چې دغه اووم پړاو خبرې د ټولو جنگ ځپلو کسانو دپاره یو ښه زیری ولري. له پکتیا څخه فضل کریم درویش لیکي، د طالبانو او افغان حکومت څخه هیله کوو چې نور باید سوله وکړي. محمد عبدالعزیز غالب له هلمند څخه له مرجع لیکلي، خدای دې وکړي چې نن او سبا طالبان او امریکا پر سوله یوه توافق ته ورسیږي، سوله مو ارمان دی. شپې جان زدران له خوست څخه لیکلي، په خوست کې د خښتو بټۍ اکثره په کلیوالو سیمو کې دي چې بېلابېلې ناروغۍ خلکو ته پیدا کړي دي. او تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د ننګرهار په ځینو ادارو کې فساد زیات شوی، حکومت یې پاملرنه وکړي. د خوست د تیریزیو او علیشیرو ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په تیرو کلونو کې دوی ته د بیارغونې په برخه کې د پام وړ کارونه نه دي سوي، له دې کبله دوی له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست د تیریزیو او علیشیرو ولسوالۍ چې پخوا له ناامنو سیمو څخه وه او د بیارغونې لازم کارونه پکې نه دي ترسره شوي، په دې وروستیو کې امن ښه شوی او اوسېدونکي د ژوند په هره برخه کې د دولت د پاملرنې غوښتنه لري. د تیریزیو یو قومي مشر حاجي مختارالدین جلالزوی په یاده ولسوالۍ کې مشال راډیو سره د خلکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې شریکې کړې.
تخمو په حساب کې، د کودي کیمیاوي په حساب کې، دې ته ډېر ضرورت ده ځکه دلته زراعت کمزوره ده او ویالې مثال بندونه استنادي دیوالونه دي ته ضرورت لري ترځه کې اوسې نو کلینیک خپل سيټ اميري صد جوړ کړا دا نو دوی به زړه تر زړه مسلکي ډاکټر خپل سټاف تر ولګي تر سودي خلک سنځ دل تعالی حل شي امنیتی مشکله ان شاء الله ودل تډیر نشته
د خو ځای ادارې د لپاره چې د ترځي او علي شیر دوستون کو غوښتنې په سماتو غووري او د خپل امکاناتو په چوکاټ کې ورسره د پروژو ژمنی وکي دا زره د خوځ د ټولو ادارو په ځانګړي ډول د سکتوري ادارو مشران حل تبي وريول او د سیمهوال ستونزې او غوښتنې لنګ دی ووريدي د لندر د سیمه اوسیدونکو زادران اجي اموي
ډیر مزکه مونږ نصیب وي وړي ټول خوځ په بابو مونږه سفارادو اغه او بچی روش ډیره کامه بخرو غلا مونږه بندونه ټول خروف کی
په دې ولسوالۍ کې اوس مرسمی دی علي شیرخوړ لیو بل بیلی کړی او په بارانی موسم کې ور باندې تاګ او راتګ ستونزمن وی د کبیرګل په نوم د بخانی اوسیدونکو غوښتنه کوي چې کلی ته نږدې پول وتړل شي
چې توی روشي میګل یار باندې دو په ډېر وریا باندې په زړی غونډې ګډې کو دا خیش کو چې میته دال یار جوړ شي او د پلونه کوم سره کې دي د پلونه دي درته جوړ شي
که څه هم بیکاری په هواد شمول ستونزو کې راځي خو د ترزه او علي شیر ولسوالۍ په ګډون د خوست هغه سیمو کې چې مخکې له جګړو زیانمنې وي دا ستونزه په کې ډېره ده د بلاوډ کې یو اوسیدونکی حاجي عبدالمحمد وایي
والله که کور هیڅ نه ته ملېږي صاحب خو بس وز نه لزي ا مزدور چې دی ته خپل مزدوري نه ملېږي نه چاته کیسه ملېږي او نه چاته مزدوري ملېږي چې خپل بچی ته روزي پیدا
د خوست د ترزه یو علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو د ستونزو او غوښتنو د اورېدو لپاره د نورو چارواکو تر څنګ په خپله خوست والي محمد حلیم فدایي هم ورغلی و نوموړي د سیمهوالو ستونزې او غوښتنې پر ځای وبللې او ویې ویل
د علي شیر او ترزیو د ولسونو ستونزې ټولې معقولې او داسې ستونزې دي چې باید حل شي تر څو دوی له اقتصادي پلوه خصوصا د زراعت له لارې په پښو باندې ودرېږي او تر څنګ یې موږ د دوی ټولې ستونزې هم واورېدې هم مو راټولې کړلې او هم مو رئیسانو ته دنده وسپارله چې د دې پر بنسټ هغوی خپل عملیاتي پلانونه جوړ دغه غوښتنې په سکتوري جلسو او همدارنګه د ولایت په انکشافي پلان او کمیټه کې شاملې تر څو موږ د هغې لپاره د پیسو په لټه کې شو
خوست والی زیاته کړه تر راتلونکو دوه اونیو پورې به د ترزه او علي شیر ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره درې د استنادي دیوالونو د جوړولو پروژې پیل شي او همدارنګه به دوی ته د کرنې او مالدارۍ په برخو کې د ځینو نورو پروژو قراردادونه هم لاسلیک شي په دې ورځ د افغان حکومت له بودیجې څخه د 1.5 میلیون افغانۍ په لګښت د خوست د ترزه او علي شیر ولسوالۍ د ابو خانی په کلي کې د یو دوه پوړیز جومات د بنسټ ډبره هم کېښودل شوه چې د چارواکو په وینا ودانیزې چارې به یې د یو کال په موده کې سر ته ورسیږي
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسي کور ته خو دې
جوړونکې مریم توخی
د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو د کورکلی خبرونه تمو په سلامونو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ډیر خلک له مخابراتي شبکو شکایت کوي او مسؤل اداري د خلکو شکایتونو ته څه جواب لري د کورکلی د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه حسیب الله تعالی شی وړاندې کوم په پیل کې راپور لرو چې مریم توخی وړاندې کوي
شاوخوا اتلس کاله مخکې خصوصي مخابراتي شبکو په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړل خو د دومره کلونو په تیرېدو سره اوس هم خلک د دې شبکو له فعالیتونو راضي نه ښکاري او وایي چې قیمتونه یې لوړ پوښښ یې ضعیفه او په مختلفو نومونو کریډټ ترې وهي په خپل سري ډول پکیجونه ورته فعاله کیږي چې دا هم کریډټ غواړي د همدې شکایت کوونکو له ډلې غلام جان مخابراتي شبکې د کریډټ په غلا تورنوي او وایي
سالات روشان ریبا ټول غلا کې یو کم بختان د غلا نه معلومه نور تر چا چې وسره سیغلا کوي د سیغلا کوي په پټه غلا کوي کریډټ اچو یا سات بعد انډیواله اور په پکې نه چې زنګ وهي وې دا شاید فال شوی چټي درو اتصالات ډیر سکار کوي اتصالات روشن نټول غلې دی هم
په افغانستان کې اکثره خلک اقتصادي ستونزې لري او د مخابراتي شبکو څخه ګټه پورته کول هم یو اړتیا ده. نو د مکالمو لوړه بیه، د انټرنیټ ټیټ کیفیت او د پیسو ورکېدل خلک له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکې نادیه هم له همدې ستونزو سره ټکوي او وایي
د سادسي ما سره ډېر شوي دي، خصوصا هر شبکې نه چې ما استفاده کړي دي. نو مثلا د هر په بانه مثلا ما اول په اتصالات نه استفاده کوم، اتصالات نه مې ډېره موده استفاده کوم، نو همیش کریډیټ به راته خوړل. وخت چې ما ورسره تماس نیو احساس دا مثلا دا آپشن فعال کړی دی، خاطر مثلا کله مسجونه چې راځي درال چې ما غیس فعال کړی نه، خو ما به ورته خو زه دا غیر فعال کړم. د یو میاشتو لپاره او پس د یو میاشت بیا ما غشید پیسې خوړلې، بیا هم ما قطع کړ دا سیم کارت به هیڅ څه کوم بیسې مې واخسه. هغه بیسې مم خه کار کوم، تا د انټرنیټي د لحاظه پیسې ډېرې خوري.
ځینې خلک بیا دا شکایتونه هم لري چې کله ستونزه جدي وینو دوی د ستونزه د مطرح کولو لپاره له شبکې سره اړیکه نیسي، خو په وار وار اړیکو څوک د دوی اړیکو ته ځواب نه وایي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی تاج محمد د نورو ستونزو ترڅنګ دا ستونزه هم یادوي او زیاتوي.
زه خو زیاتره خو د اتصالات نه ګټه په اخلم او د نورو شبکې خم لرم، خو اتصالات دا سیوا شبکه ده چې کله پیسې ور جمع کړي نو دوی خپلې پیسې ګرځوي، بیا چې زنګ ورته ووایي شبکې ته یو خو پنځه شپې ګوره چې زنګ ورته ونه وایي دوی شبکې هغه نه پورته کوي، ګوشي نه پورته کوي. ډېر وخت د اتصالات شبکې نه زه ډېر سخت په تنګ یم چې مثال نیټ دې فعاله کړو، یوه جی بي دې فعاله کړو، نو اته ورځې اوه ورځې شپې ګوره چې امن کېږي په دغه وړکۍ موبایلو کې، خو دا نور خو بېخي کار نه کوي. یعنې پیسې زیاتې خوري په خپل موبایل کې او بل شبکې. دا باید نرخ باید ارزان شي.
د کابل ولایت اوسیدونکی محمد هارون منی بیا وایي چې د کابل په ځینو منطقو کې د ځینو شبکو انټرنیټ ډېر ضعیف او یا هیڅ کار نه کوي، چې دوی هم له همدې ستونزو سره مخ دي. نوموړی داسې وایي
په مجموع کې خدمات شبکې سیدي په کابل کې خصوصا ډېر ضعیف دي، او په زمن کې د نت یا انټرنیټ خدمات په هغه ځای کې چې موږ ژوند کوو مثلا په قصبه کې اصلا د کار وړ نه دي. خصوصا د اتصالاتو نه زګر اخلم اصلا هلته بېخي کار نه ورکوي. نو د ایم ټین نه چې زه استفاده یو بنډل ډیټا یا پکیج استفادوم، نو موږ ته یو صفحه د نت هم نه لوډ کوي. یعنی په مجموع کې هلته حتی خدمات 2G هم صحیح کار نه ورکوي. نو بنا اندې موږ هیله مخابراتي شبکو څخه دا چې خپل کیفیت او نرخ کې جدي توجه وکړي، او هم د افغانستان اسلامي جمهوریت وزارت مخابرات د اترال ادارې څخه غوښتنه ده چې دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي.
هڅه مو وکړه چې د مربوطه ستونزو د حل په منظور د مخابراتي شبکو د مسؤلینو سره خبرې ولرو، خو له ډېرو هڅو وروسته هم څوک حاضر نه شول چې زموږ پوښتنو ته ځواب ووایي. بیا مو هڅه وکړه چې د پیرودونکو د خدمتونو د څنګ سره اړیکه ونیسو تر څو دغه ستونزې ورسره مطرح کړو، خو بیا هم بریالي نه شو.
فعلا بعد تلفن شما جواب دادن نمیتوانیم. برای ادامه کلید یک را فشار دهید.
درنو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
سیار د کابل ولایت یو تن اوسیدونکی یاره، د مخابرات لوړ قیمتونه او همدارنګ په کریډیټ کې د غلا او د ډیر زیات ستونزې خلکو ته جوړې کړي. کله چې مثلا یو کس په ډیر مشکلاتو، یو خو قیمتونه ډیر لوړ دي، بل ته غواړي یا نیټ فعاله کې یا نور کوم پیکیج فعاله کې، هغه تل په کې کریډیټ اچولې نه وي او کومه شبکه چې دا غې دنه وهلې وي یا وغه کړي، حداقل قیمتونه نیم خورټیټ شي، نو یو جی بی انټرنیټ ته په 750 روپیا یا په نورو هیوادو کې په 100 په 150 په 150 روپیا نو دومره خوم سره توپیر نه لري.
مختاب د ولایت لوګر اوسیدونکی دغه د مخابراتي شبکې شیدي دغه اغلاش دوی کوي، دغه کریډیټ شیدي چې 500 روپۍ خو مالیا ګرځي. اقتصادي مشکلات دا چې یعنی خلک دې ته مجبور کړي چې بیخي د سیم کارتونه خپل بند کړي. ډېر مشکلات خلکو ته پیدا کړل. 500 روپۍ چې تر بیګا پونه کې په دوه زنګ باندې، یعنی دا د مونږ هیله ده چې دوی خپل مصارف او د اغلاګانې شیدي کوي، خپل عدالت او انصاف راوړي.
زمانو شیر محمد د 315 وسدين کړي کله نو موږ خو غریب خلک مثال 500 روپو کارت واچو هغه 500 روپو کې خو 15 روپي د دولت اخلي خیر ده نه خو مالیه شو نو مالیه نه بیا غیر نه خو تیری ضروره وګوره چې بیا وروره زنګ وهي بلته وګوره چې وروره ډیر څه پیدا کمی شي
زاد الرحمن نومیګه مد لغمان وسیدن کې زه نجار ما او د کور کلی خبرونه د ازادي را دي نورم او دوستان ټول وری
رنو اوریدونکو د مخابراتي شبکو د فعالیتونو کنټرول په دولتي سطح د اترا اداره کوي دا چې د اترا اداره نور کوم کارونه کوي او د مخابراتي ستونزو د حل لپاره یې څه کړي دا او دې ته ورته نورې پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د اترا د ادارې له تخنیکي مرستیال انجینر نقیب الله سیلاب څخه کړي چې اوریدو ته یې ستاسو پام راړوم.
زبا پا دی ارتباط باید نیدی قانون ماده واضح کم چی فقط مجد نظارت نکو مجد مکمل دی سکتور تنظیم او چی پا دی ارتباط ویم چی دی مخابراتی خدمتون و تنظیم اداره تر طول و لوڑ دولتی مرجع ده چی دی قانون دی حکمونو پا حدود که دی هواد پا کچه دی مخابراتی سکتور فعالیتون پا خپلواک مسئولانه به پلی دوله پا پرانیس سی رنو مخ لرون که لطبیس پرت تگلارو تنظیموی
خبراتی شبکونه د ټیټ کیفیت نه د لوړ قیمت نه او دا چې ځینی وخت د دوی پیسې په بیلابیل نمونه ګرځول کیږي په دې برخه کې اترات څه کړی دي؟
تاسو یو شه موضوع ته اشاره وکړه د کیفیت په ارتباط زه تاسو ته ویلی سم چې موږ دوامدار خپل نظارت کو هر روبه موږ په نامه د ډرایو ټیسټ یو عملیه لرو چې د موږ ټیمونه په ولایتو کې ګرځي او مختلفو ساحو ته نه کیفیت چې کوي په تنه کابل نه په نورو ولایتو کې هم او دغه نتیجه بیا مخابراتي شرکتونو سره شریکیزی او هغه جکی چې دوی په واقعیت کې کیفیت ټیټی دیغه په اساس باندې دی جریمه په وځ کیږي
دغه جریمه چې وځ کیږي دغه جریمو ځای نیولای کنه فائدې کړي خلکو ته کنه
بله ولینا دغه جریمه چې دوی په کوم برخه کې کمزوري لري هغه ورته مشخص کیږي چې په دغه ساحه کې د کیفیت مشکل درلود او په دې اساس باندې دی جریمه سوای ده نور لاتون کې کې دوی په هغه جکی کوشش کوي چې د خدمات چې د بهتر کې لوړ کې کچې د کیفیت پور دوما موضوع چې تاسو د قیمتو ویله قیمتونه خو یو که عمومي قیمت ولم د افغانستان مارکیټ چې د بازار آزاد د قیمت چې د مارکیټ ټاکي قیمت موږ نه ریګولیټ کوو قیمت د مارکیټ د رقابت له په اساس باندې ټاکل کیږي د کمپنیانو چې څومره رقابت دی کوي او قیمت ټیټو جګ کیږي
یو مسله پاتې شو چې خلکو ډیر د دې شکایت کوي چې په بیلابیل نمونه باندې پکې جنو موږ تفال کیږي موږ خبر نه یو موږ نه دی فعال کړی خپل شبکې را تفال کی بیا به تر نه پیسې ګرځوي دغه څنګه ستونزې نه حل کیږي
دغه لپاره اوس موږ کایتونه چې هم ډیر سوال موږ به د ارتباط د بورډ د اترا تصمیم ونیولو چې دغه پروسیجر کې باید تغییر راشي د ته موږ اوس د مخابراتي کمپنی مکلف کړي دي چې هر واس خدمات چې فعال کیږي باید ډبل کنفرمیشن ولري ان یو ور باندې فعال نشي کچیر د یو خدمات غواړي یو ټکمه وي بیا د لیکونه بل میسج ورته راشي چې آیا ته په واقعیت کې د خدمات غواړي کچیر په واقعیت کې د غواړي خدماتونه مستفید شي بیا وي بیا فعال کیږي
خبرات وزارت سو وخت وړاندې یادونه کړو چې د انټرنیټ بیا به یو جی بی په 50 افغانۍ تر چټ کړی خدا کارت روس پوری نه ده شوی د اترا دفتر په دې برخه کې څارنه نه کړی ولې نه ده شوی تر اوسه پوری څه علت
خو دې ارتباط موږ مخابراتي کمپنیانو سره دی آی اس پی دی انټرنیټي کمپنیانو سره هم تقریبا په ګډه د مخابرات وزارت سره هم جلسې درلودلې او وس وزارت مخابرات په دې باندې کار کوي چې هغه بخښونه چې په قیمت لوړې پیغه باندې دی کار وکړي او څنګه وکړای شي چې هغه اضافي مصارفات تنه دی بانډویټ پیسې نه هغه اضافي مصارفات دوی کم کی چې آی اس پی ته په ټیټ ریټ باندې انټرنیټ ورسیږي دی آی اس پی دی انټرنیټ لاله خلکو ته په ټیټ ریټ باندې خدمات ورسیږي یا اساسي حل لپاره هغه جلسې چې وس روان دي او په دې باندې کار کیږي کوم اضافي مصارفات کم کړي هغه باندې کار روان ان شاء الله کوشش کوي نتیجې ورسیږي
البته شبکې خپل منځ کې رقابت کوي او د خپل فائدې لپاره هر کار کوي د ریټ چیږي او انټرنیټ چیږي او د رقابتونه دي اوس دلته د دولت وظیفه سره دا ترایداري وظیفه سره چې خلکو ته څنګه فائدہ ورسوي په دې برخه کې دغه رقابت رقابت څنګه سالم کړی.
مختص ویل چې د رقابت تشویق او د رقابت د زیاتوالي لپاره موږ دوامداره کارونه کوو، او د دې لپاره دولت اوس په نامه د ایم این پی موبایل نمبر پورټیبلټي ایم این پی لږ درته واضح کړم چې کله یو شماره مثلا تاسو د یوې شبکې لری او له هغه ناراضي نه یې څه مشکلات لري، تاسو عین شماره بلې شبکې ته انتقالیږي، نه په کوټ کې فرق راځي نه شمارې ته فرق راځي، فقط هغه مثلا شماره به عین شی خو شبکه به بلې. د دې لپاره اوس زموږ کار روان ده، د دې باندې انشاءالله د راتلونکي د دې کال تر اخره یا راتلونکي کال کې شروع پورې به دغه خدمات هم فعال شي.
یعنی خلکو ته مدا واضح شي اتره شته او کار کوي
اتراله اول ورځ نهسته، او همیش د دې نه مخکې چې خلک شکایت وکړي موږ هم خپل کار کړی، او که خلک شکایت کوي موږ همیش ورته کوشش کړی دی چې خلکو شکایت واورو حل یې کړو، او موږ په دې په برخه کې آنلاین کوی چې شکایت ثبت کړي د تلیفون له لارې سب کوی چې، او موږ حتی اوس په اپلیکیشنو باندې کار کوو چې د خپل یو اپلیکیشن له لارې هم د خپل شکایت ثبت کړي.
دا د اونۍ د کور کلی خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
اچار اچار اچار
د څشي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
اچار اچار اچار
د څشي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
خو ګوریدونکو سلام، روغ او خوشاله اوسئ. کابل ښار خو په دودونو او ګردونو کې داسې ورک دی لکه د بایومتری کالی چې په انتخاباتي مرکزونو کې ورکی دي، او داسې خو په میلیاردونو ډالر هم ورک شول لکه د ځانګړیو تحقیقاتي کمیسیونونو د تحقیقاتو نتیجې چې ورکې شوې. دلته چې یو ځل سړی ورک شي بیا نه پیدا کیږي. د خپرونې په پیل کې هغه شوخانه لیک واورئ چې یو خبریال خپلې معشوقې ته لیکلی دی.
گرانی دما بیتول او بشمار سلامونه قبول کا. باور وکا چې و شیبه می حمله یاد نه یوتلی، او کله چې ملي شورا ته د رپورت لپاره لاړ شم نو ټول فکر او خیال می د تا خواته للی وی. زیاتره خبر اعلان وی دی وی، خو ما سترګې د دې لپاره پټې کړې وی چې د تا په خیالونو کې په مکمل ډول ډوب شم، او ستا ښکلی څیره لکه د سینما په پرده د روان فلم غوندې په ذهن کې مجسمه کړم. گرانی کاش کې می اجازه درلودلای چې ستا په مینه می یو خلای فیچر جوړ کړی وای، او یا می هم لک تر لګه د خبر پلیټ کې ځای در کړی وای. ستا د مینې ډېرې سوجې می په ذهن کې ګرځي را ګرځي، خو اداره می په داسې سوجا کې بوخت کی چې ستا د مینې بوی هم نوی پکی. گرانی مینه هغه خلای فیچر دی چې لنکونه او کانکلوژن یې د مین د زړه په وینو لیکل کیږي، او هیڅ کله هم ایډیټ ته اړتیا نه لري. باور وکا چې په هر رپورت او خبر کې په ناګاهانه ډول ستا د مینې ټکي خولې ته راځي، خو بیا ویریږم کئ له خولې وباسم شاید اداره ځواب راکړي، او کئ ځواب راکړو نو نه به هغه د موبایل کریډیټ کارتونه وي او نه هم هغه نوټونه چې کله کله یې تاته د غنم جوار پیرکی او وربش رستورانونو چکر درکوم. رپورت او خبر ادارې ته جوړوم، خو په تصور کې د تا د زلفانو سره لوبیږم. له همدې عمله می زیاتره وخت رپورت مزه نه وي، او لینکونه یو له بل سره سر نه خوري. ستا د مینې لغمه کوټه په کوټه ګرځم لکه څه مې چې ورکړی وي سرګردانه یم. گرانی د اوس لپاره هم دومره بس دی، ځکه اداره مې یو مطبوعاتي کانفرانس سریږي او له هغه ځایه بیا د ملي شورا غونډې ته ځم. بای بای، تر بیا لیدو دې صبر کوم. لکه د مشاورینو تازه او لکه د وکیلانو مست اوسې. ستا مین خبریال جنډګل رپوټی.
اوس هر ډاکټر خپل درملتون لري او که نه لري له یو بل سره قرارداد کړی وي، نو ځکه خپلې نسخې په میخي خط لیکي چې بل درملتون یې ونشي لوستلی. لکه داسې دغه ده نسخه مې درته ولیکله، دا درمل به واخلي او بیرته به بیا ماته راوړي چې ویګو.
خ
دغه د ماینه خانې لاندې درملتون نه به واخلې.
کوم یو نه؟
دا لاندې شفا درملتون نه.
خ صاحب،
او
ته ودرېږه چې په یو دوه نورو درملتونونو کې هم به یې کوم چې پوڅو ده. ته ودرېږه دغه اخلاص درملتون ته به ورشم چې دی پوڅو وایي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ته خو دغه نقصه وګوره او درمل حساب کړه چې څو افغانۍ کېږي.
تراکه دا خو وروره دا خو نه لوستل کیږي.
ولې؟
ځکه چې په شفري لیکلې هماغه د ډاکټر له ماینه خانې لاندې درملتون نه واخله، بل چیرته مزه څوک نشي لوستلی.
ښه خیر یوسي، دا درملتون خو بند دی. دا خو یې پې لیکلي دي چې درملتون د یوې اونۍ لپاره بند دی. بیرته به ډاکټر ته ورشم چې هغه څه وایي. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. درمل دی راوړ؟
نه صاحب.
ولی
اغه درملتون چې تاره خودلې وو د یوې اونۍ لپاره بند دی او په نورو درملتونونو کې دی نقصه چا ونه شو لوستلای.
رښتیا هم څوک نسی لوستای، ټول درملتون والا بے سواد دی.
ڈاکٹر صاحب کې لګا سانه ولي کې څنګه بووی؟
اوس مې هم آسانه لیکلې ده، بل چاره نشته، یو اونۍ صبر وکړه.
صاحب په یو اونۍ کې مې ناروغي نه زیاتیږي.
پرهیز کوه، نه زیاتیږي. لکه وخت چې شفا درملتون یې تړلې ټول ناروغان هم دا کار کوي، یعنی پرهیز کوي. فیسبوک خپل سیوری په مړیو ژوندیو هم خپور کړای دی، که نه منئ نو دا واورئ.
وزویا د مرجان د مړه ده جنازې ته غوښته یې؟
نه ورځم، نور له مرجان سره مړه ژوندی نه کوم.
ولې وزویا مرجان څه کړي دي؟
ما ته معلوم دی چې څه یې کړي دي.
خو ما ته یې ووایا وزویا.
زمورې په دې خبرو پسې مه ګرځه، سر دې نه پې خلاصېږي.
زویا څه به درته ووایم، خو مړی ژوندی له چا سره مه پرې کوه، دا ښه کار نه دی.
ښه مورې.
د ټلیفون زنګ دی.
ښه. بلی. وعلیکم سلام. نه نه درځم. بیا درته وایم مرجان د مړي ژوندي سړی نه دی، نور مړی ژوندی نه ورسره کوم. ښه زه در بشم، خو دا خبره ورته یادوم او د خلکو په مخ کې شرموم. زه صحیح ده. ښه. وعلیکم سلام. په مخه دې. ښه.
څوک و؟
امید و.
څه ویل؟
ویلې د مرجان د مور جنازې ته راشه.
هو ورسه. بده ده.
دغه دی ورځم مورې.
هغه ټوله اوس ووایه چې له مرجانه ولې خفه یې.
ته ودرېږه چې خپله مرجان راشي، وایې مې درته.
هغه دی مرجان راغی.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ښه هغه ټوله، ته په څه خفه شوی یې؟ تر اوسه خو مې نه مړی در پریښی او نه ژوندی. په هر معامله کې د له ټولو مخکې ناست یم، او که مې کومه بله سهوه کړي راته ووایه چې پوه شم.
هو، هره خبر په تفاهم حل کیږي، باید لومړی ورته ووایو بیا ترې خفه شو.
حمید جانه، تا به قاضي کو، د موږ په منځ کې ته قضاوت وکړه.
ښه سمه ده، خبره وکړه.
تا ته خو معلومه ده چې موږ ټول په فیسبوک کې سره ملګري یو که نه یو؟
یو.
او په دې هم خبر یې چې ما د فیسبوک لپاره په 20,000 غټ ټچ موبایل واخیست، تر اوسه یې لا قرض هم نه دی خلاص.
ښه نو اصلي خبره وکړه.
دا شل ورځې کومنټونه کوم، ټول دوستان یې لایک کوي او شیر کوي، خو مرجانه تا تر اوسه پورې نه لایک ورکړی او نه دې هم شیر کړی، او که دې کړی وي ووایه.
ښه، ته په دې خفه یې؟
ولې، دا وړه خبره درته ښکاري او که مونږ درته څه نه ښکارو؟
خدای دې نه کوي، تاسو ته ډېر احترام لرم، خو د ما ټچ موبایل غله راڅخه وتښتو، نو دا یوه میاشت له دا واړه موبایل نه کار اخلم او فیسبوک خو هېڅ لرم نه.
نو خوله خو لرې چې ووایې که دا نن هم حمید نه و کلک شوی جنازې ته نه راتلم. سړی د فیسبوک ملګرو ته شرموي، پردي پردي خلک به د کومنټونو ته لایکونه ورکوي او شیر کوي، به په هره خبره کې به دې منشن کوي، خو خپل خپلوان به دې خالي لایک هم نه درکوي.
ځه خدای دې خوار که د لایک او شیر سره اوس مړی او ژوندی هم فیسبوکي شو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، برای افغانپور، هارون ګلزاد، سپوږمۍ، هیله زرمتی او یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمېرې مو دا دي: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nadi la muhimu pesho khabrawi.